Dağşan da Zeyd bin Haris o Hazret Zeynep radiyallahu anha da yav bel sara ne legeda. Bazı vakt mizacuna ne milavigi, tabiatuna ne milavigi. Her su vajaki dişi, nubya İslam hağa mezhab ne de, çi khaza bada sari sara sati kigi. Çi sari marşo, nubtuhum da gu sara mraşa, nubdasi ne da. Da hindvanu pa mezhab ki dasi da, o sağuy hum da khabari badali kre. چې دومره د دوانو انټیمیټ رشتہ ده نو بیا د خځې په مرګ باندې سړی ولې د هغې سره ناسیزي د سړي خو هم هغه شان رشته ده دغه شان په عیسایانو کې طلاق نشته هغوی هم خپل مذهب بدل کړی دی لیکن په اسلام کې داسې نه ده اسلام ښځه او سړی په نکاح کې د بندولو او اوسېدو په حکم باندې څوک نه مجبوروي ها دا جدا خبره ده چې یو ښځه هسې طلاق واخلي بغیر د سوجې نه ځکه چې نن سبا د ښځو د ازادۍ هم ډېر زیات شوق دی هغه ازادي غواړي سړی تنګوي یا دا خبره نه برداشت کوي چې څوک دې ماته خبره وکړي زه د چا نوکره نه یم زه به ولې د دو خدمت کوم یا زه ولې د دو خبره ومنم هغه وایي چې زه د دو د پاسه وي او په دې وجه هغه ډیورس غواړي نو هغه ښځې چې بغیر د څو خاص وجې نه ډیورس اخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کومې ښځې بغیر د څو تنګۍ په وجه او ضرورت په وجه د خپل خاوند نه طلاق اخلي نو په هغې باندې به د جنت خوشبویي هم حراموي په ابو داود ترمزي او ابن ماجه کې دا روایت دی هسې بې وجې بغیر د څو تنګۍ په وجه د ازادۍ په وجه طلاق غواړي چې زه دې چا سره نه اوسم نو دا ټیک خبره نه ده لیکن د دې خلاف دا هم صحیح نه ده چې غلامي دې وي ښځه دې وهلې کېږي ظلمونه دې پی کېږي مینټلي هغه د ډېر سونه تیریږي او په دماغو یې اثرات وي لیکن هغه بس اوسي نو داسې زبردستي په اسلام کې نشته دا جدا خبره ده چې ښځه وایي چې کو د دې ځای نه لاړه شم نو زما بل ځای نشته د هغې نورې مجبورۍ وي هغه وایي چې د بچو به مې سوکېږي هغه جدا خبره ده چې هغه په دغه ابیوسیو حالاتو کې اوسي دا د هغې خپله مرضي ده خو د اسلام قصور نه دی چې اسلام دا وایي اسلام داسې چرته نه وایي چې کو تو ژوندی یو کمرې خو جنازه به ستا د دې کوره ځي نو دا د هندوانو رسمونه دي دا غلطې خبرې دي هغه بغیر د سوجې نه چې طلاق غواړي نو هغه هم غلطه ده او دا هم غلطه ده چې د دې کوره به ستا جنازه وځي اوس زو چېرته بل خوا نشم تللی نو دا هم قطعا غلطه خبره ده نو اوس موږ له کتل دي ځکه چې د مینځ لاره هم په دې دواڼو کې ده نو دا هم ټیک نه ده چې بنده په وړو وړو خبرو باندې شر کوي او دویم طرف ته کو ښځه پاګلېږي خو هغه ځای به اوسي نو اسلام دا نه وایي دا طلاق اثرات واړو نه وي د انسان په جسم باندې جسمانی طور جذباتي طور او د بچو پورې د دې اثرات ځي او څوک دي دومره زد نه کوي دومره غصه دي نه کوي چې دې ځای ته خبره وسي ورسي او د هغې سزا وړو ته ورسي نو داسې قدم ډېر په سوچ او پوهه سره اخیستل پکار دي لیکن که ابیوز وي او ښځه خاون خپل ذمہداری نه پوره کوي کور ناست وي او ښځې ته وایي چې زه تو جاب کوه یا وهل ټکول کوي کنځلی کوي نو بیا دا ټول جینون یعنی صحیح وجوهات دي چې دې په وجه بیا ښځه خوله اخیستی شي او بیا هغه په حق ده نو بیا ښځه عدالت ته تلی شي او طلاق غوښتی شي کو سړی ښځه د ډېرې مودې نه پریښي وي او د هغې بسترې له نه راځي د هغې حق زوجیت نه ادا کوي په سوجه یا هغه د دې خبرې قابل نه دی یا هغه بیمار دی یا هغه جیل ته تللی دی دغه شان د یوې ښځې خاوند د 15 کالو پورې جیل ته تللی و نو هغې وی چې زه خو به بوډۍ شم زما خو هم نیډز دي ضروریات مې دي نو زه څه وکړم نو د داسې ښځې سره حق دی چې هغه عدالت ته تلی شي او هغه خوله اخیستی شي او کوم ځای چې د سړي د طرف نه ظلم کېږي نو هغه طلاق ضرور فایل کولی شي او ښځه بیا ګناهګاره نه وي د طلاق هغه طلاق ضرر فایل کولی شي او ښځه بیا ګناهګاره نه وي د طلاق ضرر مطلب دی چې هغې ته ضرر میلاویږي هغې ته تکلیف رسي نن سبا دا هم وي چې ځینې سړي نامرد وي هغه د ښځې حق نشي ادا کولی او یا هغه د قوم لوط والا په عمل کې مبتلا وي، هغو ته د ښځې ضرورت نه و، صرف خلکو ته د خیلو دپاره هغو وعدو کړی وي. نو دا ښځه بیا د خوله په ځای طلاق ضرر اخیستی شي، ځکه چې په خوله کې به هغې ته هر څه واپس کول وي، لیکن په طلاق ضرر کې به هغه هیڅ نه واپس کوي، هغې ته به خپل ټول حقونه میلاو شي، مهر به هغه نه واپس کوي، ځکه چې خوله خدا ده چې ښځه خپل ځان جدا کوي. نو کتل په کار دي که لیجیټیمیټ ریزن وي، صحیح ریزن وي، که هغه په داسې حالاتو کې نښتې وي، یعنی په داسې ریزن باندې، بیا هغه بالکل طلاق اخیستی شي، او دا بهتره ده د هغې دپاره، ځکه چې هغه په حرام کار کې نښتې شي، او چې کله څوک ذهني مریضانې شي، نو بیا هغوی هم بهر داسې دوستانې شروع کړي، هغې ته په کور کې څونه میلاویږي، نو هغه خپل دماغ بهر لګوي. نو طلاق ضرر هغه دی چې د سو ضرر په وجه په ښځه او خاوند کې جدایي وشي، او دا جایز دی، ټیک دی. علما وایي چې کوم شی د ښځو دپاره نقصان دی، نو د هغې سره بدسلوکي کېږي، که د هغې سره بدسلوکي کېږي، که هغه جسماني وي، که هغه سایکولوژیکل وي، دا څیزونه په هغه معاشره کې بد ګڼلې شي. کوم ځای کې چې ښځه اوسیږي، کوم سلوک چې د هغې سره کېږي، نو بیا د هغې سره دا حق دی. دغه شان په دې کې دا هم وجه کېدی شي د سړي فسق او فجور، یعنی هغه شرابي دی، هغه شراب څکي او راځي، او یا یو سړی ښځه په داسې کار باندې مجبوروي چې هغه کار حرام وي، او په هغې باندې هم ښځه طلاق ضرر اخیستی شي. یو بله خبره په دې کې ضروري ده، او هغه دا ده چې دا د الله تعالی حدونه دي، نو ځکه په دې دا خبره شوې ده، دا د الله تعالی حدونه دي، نو هغه بنده نشي کراس کولی. یاد وساتئ دا خبره چې کله سړی طلاق وایي، که طلاق هغه د یرولو یا د مکۍ لپاره وایي، یا دا چې ما له ډېره غوسه راغله نو ځکه ما ووی، یا دا خو ما بس په مذاق کې ویلی و، نو طلاق په مذاق کې هم کېږي. که د یرولو دپاره وویلی شي نو هم کېږي. چې کله دا لفظ وویلی شي نو هغه وخت طلاق وشي. که څوک دا هم وایي چې زه تا پرېږدمه، یا زما ستا سره تعلق نشته، دا غونه به تپوس کیږي چې ولې ستا نیت د طلاق و، او که تا هسې ویلي و، بیا به د نیت تپوس کیږي. لیکن که طلاق لفظ استعمال شو، نو بیا نیت ته د کتلو ضرورت نشته چې ستا نیت ته پرېښودو و، او که هسې په غوسه کې دي وې، ستا نیت ته پرېښودو و، او که هسې په مذاق کې دي وې، او که هسې په مذاق کې دي وې. نو تلک حدود الله، چې کله دا ویلی شو کنه، نو دا د الله تعالی جوړ شوي حدونه دي، باونډریز دي، دا مه کراس کوي. او چې څوک دا حدونه کراس کوي، نو فاولائک هم الظالمون، نو هغوی ظالمان دي. چې څوک دا سیریس ناخلی، زمون خلک د دې حدونو خیال نه ساتي، او چې چا زړه سوغاړي نو هغه کوي. په دې کې هر چا ته خپل ځان آزاد ښکاري، کور واله هم او خاوند هم او جینۍ واله ټول، چې زمونږ څنګه زړه غواړي نو هغه شان معامله به کوو. حالانکه دا څومره سخته معامله ده. دې آیاتونو ته تاسو وګورئ چې دا حدود دي، او دا به څوک نه کراس کوي، د حد نه به نه وځي. د دین پوهه دومره ضروري ده چې پته نه وي چې ما له الله تعالی څه حدود ایښودي دي. چېرته چاته پته وي؟ نه. چېرته په دې څوک په خپله پوهېدی شي؟ نه. ټول خپلې مرضۍ کوي، ټول خپلې مرضۍ کوي، او دا ورته پته نه وي. خو سو ځلی په رمضان کې قرآن مجید ختم کړی وي، هر مسلمان څومره ځله په خپل ژوند کې ویلی وي، پته ورته نه وي چې دا دومره سخته خبره ده. بلکې دا هم بدله اخلي چې مونږ ولې دې له سامان واپس ورکړو. مونږ په دې نه پوهیږو چې په دې خبره کې مونږ آزاد نه یو، مونږ غلامان یو د الله. چې کله مونږ کلمه ووی، نو مونږ دا خبره ومنله چې زه د الله غلامه یم، زما اله زما رب دی. یعنی بیا مونږ چې دی نو دومره لرې نشو تللی، د الله تعالی حدود نشو ماتولی چې د چا سره زیاتې کوو، او پروا مو نه وي چې د الله تعالی څه حکم دی. مونږ څنګه د چا سره داسې سلوک کولی شو چې پته وي راته چې دا زما حق نه دی، لیکن د بل سره مو دومره دشمني شروع شوه چې زه په هغو باندې دومره مزه وڅکم چې بیا دا چې بیا ورته یاد نه وي چې دا د الله حکم دی. نو د دې خبره پوهه پکار ده چې زه باون یم، زما یو حد دی چې زه د هغې نه مخکې نشم تلی. نن سبا مونږ د الله تعالی غلامان نه یو، د خپلو خواهشاتو غلامان یو، د خپلو جذباتو غلامان یو، د خپلو مرضیانو غلامان یو، او په دشمنۍ کې دومره لرې لاړ شو چې د الله تعالی حکمونه ماتوو. که د چا سره ډېر هم نفرت وي، نو خو چې د الله تعالی حد وي، نو مونږ له په دې خبره باندې پوهېدل دي چې دا خو د الله تعالی قانون دی. که هغه قانون زمونږ د ملک وي هم نه، که هغه زمونږ د ملک قانون هم نه وي، ملک تاسو ته څه نه وایي، پولیس تاسو نه نیسي چې تا د هغې فرنیچر واپس کړو او که نه. لیکن پوهه د دې خبرې په کار ده چې د الله تعالی هم یو قانون دی، چې کله په یو ملک کې پولیس وي، عدالت وي، سزاګانې وي، نو مونږ څومره یریږو. او چې الله تعالی وایي چې هغه ظالم دی که څوک داسې کوي، نو هلته څومره یره په کار ده. او د ظالمانو سزاګانې تاسو لیدلې دي چې د قیامت په ورځ خلکو له نور ورکړی کېږي، نو هغوی ته به هیڅ نور هم نه میلاویږي. ظلم به د تیارو په شکل کې وي د قیامت په ورځ، او داسې خلکو ته ځان ظالم نه ښکاري. او مونږ ظالم چا ته وایو چې څوک د چا سره زور ظلم او زیاتی کوي، څوک وهیټه کوي. او زه دا خبره د افسوس سره کوم. تاسو ټول زما خبره په غور سره واورئ چې ما له ډېر زیات کمپلینټس راځي د سټوډنټس. بعضې وخت د نورو خلکو راځي د سټوډنټانو په وجه چې دا د دوی استاذه ده. بعضې وخت د انګوریانو راځي، انګوریانې چې دي یعنی ډاټر ان لاز، مطلب ډېر زیات شکایتونه د خواښیانو، د اندروریانو او د خاوندانو په باره کې راځي ډېر زیات. او په دې باندې زه داسې شرمنده یم ستاسو د ټولو په رویو باندې. زه یو یو ته نشم ویلی، لیکن د دې هر یعنی هر بنده دي په خپل ګریوان کې په خپله وګوري. هر کس چې کومه هم خواښي ناسته ده یا اندرور ناسته ده، خاوندان خو اوري نه، خو که هغوی اوري نو هغوی دې هم پوه شي. نو دلته خبره دا ده چې دا د الله تعالی حدونه دي، حدونه دي. دا د الله تعالی په باونډریز باندې ځانونه پوه کړئ. دا خبرې مزاق نه دی. په خپله هم په آرام اوسئ او نور خلک هم په آرام باندې پرېږدئ. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د اسلام حسن په دې کې دی چې تاسو د بې مقصده خبرو کې منخلئ، په بې مقصده خبرو کې منخلئ، پرېږدئ. دا قسمه خبرې چې هغه قسمه خبرې چې د هغې ستاسو سره تعلق نه وي. او زموږ څه کار دی چې په ښځه او خاوند کې د خلاندازي وکړو چې هغوی څه کوي، کله پاسي، کینی، ادوکیږي او کوي ښه. هغو ښځې له څه ورکړل، هغې ته څه میلاو شو، هغه د دې سره څه کوي، دا د هغو سره څه کوي، د دې زموږ سره تعلق نشته. که چېرې مونږ نن دا کارونه پرېږدو که نه، نو ډېر زیات طلاقونه به بچ شي. لیکن په دې کې ډېر زیات قصور دی زموږ، ځکه چې په مونږ کې هره تنه د چا اندرور ده، د چا یور ده، د چا خواښې ده. نو ګورئ چې زموږ بیا څنګه رویې دي د خپلو رندویانو سره، د خپلو انګوریانو سره. هسې مونږ د قرآن سټوډنټان یو، نورو خلکو ته مه ګورئ، هره تنه خپل ګریوان کې وګورئ چې څوک څه کوي. کو نن زما د اورندار نه زما په باره کې تپوس څه شي، نو هغه به زما په باره کې څه وایي. کو زما د انګور نه تپوس څه شي، نو هغه به څه وایي. او هر بنده ته پته ده چې زه څومره په اوبو کې یم. لیکن زموږ دا خیال وي چې مونږ به کنټرول کړو او بل بنده به قابو کړو، مونږ به اوچت شو، نو دا غلطه خبره ده. یاد وساتئ دا خبره چې په کومه ورځ هغه په کنټرول کې شو که نه، نو بیا به ډېر ګران کار شي، ځکه چې بیا به مونږ بې وسه شو او حالات یو شان نه وي. او دا خبره یاد وساتئ. د دې مثال د یوې ګړۍ دی. نن ستنه په تا ولاړه ده او سبا په بلې باندې ودرېدی شي. او دا الله تعالی بنده ته ښیي. الله تعالی د مظلوم سره وي. که نن ستاسو ډنډه کار کوي که نه، نو سبا به نه کوي. لیکن که نن تاسو نرمي کوئ، ښه سلوک کوئ، معاف کول کوئ، احسان کوئ، نو سبا له به د احسان توقع کوئ. او که نن تاسو داسې نه کوئ، نو سبا له به بیا داسې تمه نه کوئ، سبا توقع مه کوئ. بس لکه ما چې درته وویل چې حالات هر وخت یو شان نه وي، نو بیا ویریږئ د هغه وخت نه. بعضې وخت د چا فون راشي د خواښې، یعنی چې زما د میندو فون راشي چې زما د لور خواښې د ستا په پلاس کې، او هغه داسې کوي زما د لور سره، نو زه هغې له څه جواب ورکړم؟ دا ډېر زیات دغه ټاپک دی، یعنی د ډیر مودې نه زما په زړه کې و، اوس چونکې آیتونه راغلي دي نو په دې باندې خبره کول پکار دي، ځکه چې دا کورني معاملات را روان دي. یعنی بعضې وخت ښځه خاوند خپل معاملات په خپله حل کولی شي، لیکن چې کله پکې د بهر نه دخل اندازي یعنی انټرفیرنس شروع شي نو بیا مسلې نورې سیوا شي، لس چند سیوا شي، په هغوی کې دخل اندازي پرېږدئ، هغوی پرېږدئ چې خپلې مسلې په خپله باندې حل کړي. چې تاسو کله زوی له واده وکړو او لور مو واده کړه، هغوی بالغ شوي دي نو ځکه مو واده کړی و که نه، زه دومره واړو بچي خو نه دي نو نه به مو ورکوله، ودونه به مو ورله نه کول، هغوی بالغ دي، هغوی له په خپله دا مسلې حل کول پکار دي، هغوی د دې نه زده کوي او هغوی ته وایئ چې خپلې مسلې په خپله حل کوئ. ها خو مسله د لاسه وځي نو بیا حکم کینوئ د هغوی په منځ کې، ځکه چې هغوی نشي حل کولی او حالات نور خرابیږي. لیکن دا سو خبره ده چې په وړو وړو خبرو دلته هم مور او پلار انوالو شي او هلته هم، ولې مونږ ته دا کار نه دي کول؟ هغوی ته صفا ویل دي چې تاسو بالغ یئ، خپلې مسلې په خپله حل کوئ. او د اندرونیانو او خواښیانو شکایتونه ولې راځي؟ ځکه چې هغوی په یو کور کې اوسي، ځکه د هغوی زیات شکایتونه وي، یا که هغوی جدا هم وي خو دخل اندازي ډېره ده. د جینۍ مور او پلار خو د هغې سره نه وي، هغوی خو چېرته کله کله راځي، لیکن چې څوک یو ځای اوسي نو د هغوی ټول اکټیویټیز په یړ وي او هغوی په قلاره نشي کېناستی، هغوی به ضرور په منځ کې رادانګي. او دا خبره یاده ساتئ چې مونږ انسانان یو، او ځکه چې مونږ مور او پلار یو نو مونږ اکثر د لور طرفداري کوو، حالانکه هغه ډیره هم په غلطه وي. د مور او پلار محبت ړوند وي، هغوی چرته هم د انصاف سره فیصله نشي کولی، هغوی اکثر د خپل بچی طرفداري کوي. چرته نه چرته هغوی ته په بل کې غلطي په نظر راځي، خو هغوی فایده ورکوي نو خپل اولاد له ورکوي، او دا قدرتي خبره ده، د پټي خبره نه ده، داسې د زیاتی خبره نه ده. نو ځکه بهتره دا چې د داسې معاملې نه بنده ځان لرې وساتي، ځکه چې چانس د دې خبرې سیوا دی چې مونږ زیاتې وکړو، ځکه مونږ ټولو لکه تل پکار دي چې دا د طلاق نوبت ولې راځي، چېرته زمونږ خو سو فالټ نشته دی په دې کې. او نن د ډېرو کورونو دا مسلې دي، او نن چې د چا په خپلو کې حالات ښه نه وي د هلک او جینۍ، نو په دې خبره باندې ډېر شکر پکار دی، او د نورو خلکو د راضي کولو خو نن سبا چانس نشته. معاشره ډېره بدله شوې ده، نن مونږ ته کورونه بچ کول دي چې د سړي او ښځې په خپلو کې روغه وي، او که د ور د پاسه مو نور تیر اچول شروع کړل نو هغه کور خو به چرته هم جوړ نشي، نو ولې الله تعالی به خوشحاله شي په داسې کولو. صلح خیر، مخکې به تاسو وایئ په صلح کې خیر دی، الله تعالی دا فرمایلی دي. آپشن خوشته د طلاق، لیکن دا د خوښې شی نه دی چې کورونه دې مات شي. د دې سره څوک خوشحالیږي پته ده تاسو ته؟ د هغې حدیث درته پته ده که نه؟ چې شیطان کله خپل تخت لګوي او ټوله کاروایی واوري د خلکو په باره کې چې شیطانانو نن څه کارنامې کړي دي، یعنی دا غټ شیطان چې وي که نه، دو تخت لګولي او واړو واړو شیطانان راشي او هغوی خپلې کارنامې بیانوي. او چې کله هغه یو کس وایي چې ما د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي راوسته، نو دې ودرېږي او هغو ته ورته رغاړه وځي چې تا د ټولو نه ښه کار کړی دی. ځینې شیطانانو د چا په منځ کې جګړه پیدا کړې وي، چا په چا قتل کړی وي، چا په چا باندې ظلم کړی وي، نو غټ شیطان د ټولو نه زیات د ښځې خاوند په جګړه باندې خوشحاله شي، ځکه چې د دې کار اثرات د ډېر لري پورې ځي، او دا معمولی خبره نه ده. او چې څوک په دې کې په خپله باندې حصه اچوي، ځینې خلک به وایي چې نه، زما د لمسې سره څه کېږي، هېڅ نه کېږي. نو تاسو خو تیل اچوئ چې کله تاسو وړې خبرې کوئ نو یو ورځ به دا ور بړق ولګوي او طلاق ته به خبره ورسي، ځکه چې د سړي د زړه نه به هغه ښځه بیا لرې شي. په مسلسل کامنټس ورکولو سره په دې وخت کې پاسېده، نن یې دا وکړل، د بچو خیال نه ساتي، دا نه کوي، هغه نه کوي، دا څخه پټي ده، دا داسې ده، دا هغه سی ده، دې له خو د پخلي چل نه ورځي، د دې حال حلیې ته وګوره. چې مسلسل دا نمونه خبرې کېږي، نو یو ورځ به سوشي د داسې خبرو نه ځان بچ کوئ. دخل اندازي مه کوئ چې کله دا کار تاسو نه کوئ نو ډېر سیزونه به پخپله ټیک شي. هغوی چې څو کوي نو کوي به. زمونږ چې کومې مشورې دي نو هغه موږ له ځان سره ایښودل پکار دي. کیدای شي چې ستاسو ډېر عقل او پوهه وي او په ښه طریقه سره یو کار کولی شئ، لیکن که ټول خلک یو بنده حکم او عقلمند وګڼي ډېر په ښه طریقه سره هر کار کولی شي، لیکن که ټول خلک یو بنده حکم وګڼي نو بیا دنیا به ښه نه شي. ځکه خو الله تعالی انسان جوړ کړی دی چې هغو له ازادي ورکړې ده، او چونکې الله تعالی خلکو له ازادي ورکړې ده نو د خدای لپاره چې موږ هم خلک په قلاره باندې پرېږدو، ټول خلک په خپله طریقه باندې په خپلو په چلولو د چلولو ضرورت نه دی چې زه ډېره عقلمنده یم او زما په طریقه باندې دې ټول چلیږي. ستاسو زړه به غواړي چې بل بندرې د نقصان نه بچ شي، او که ستاسو نه څوک مشوره وغواړي نو بیا تاسو هغوی له سل ځله مشوره ورکړئ، لیکن که څوک درنه نه غواړي نو د ورکولو هیڅ ضرورت نشته. د دې هیڅ ضرورت نشته چې تاسو خلک په خپله طریقه چلوئ. هغوی پرېږدئ چې څه کوي او څنګه کوي. که هغه د خپلو بچو پرورش په خپله طریقه کوي نو هغوی پرېږدئ. ډېرې زیاتې ذریعې دي، سورسز دي چې د هغې نه هغوی زده کولی شي. ضروري نه ده چې موږ دې بل ته ووایو چې تا ته څنګه ښه پیرنټ جوړېدل دي. نو طلاق ته نوبت ځکه رسي او ځکه دومره نفرتونه جوړېږي او د خلکو تعلقات خرابېږي، او د هغې سوریزن سي د ډېر مخکې نه دا هر څه کېږي. نو ځکه خبره دومره سیوا شوې وي، نو ځکه د داسې کارونو نه ځان منع کوئ. د چا په کار کې غرض مه ساتئ، د هیچ چا په ژوند کې انټرفیرنس مه کوئ. که هغه ستاسو دوست هم وي، دوستانو ته هم داسې خبرې مه کوئ چې هغوی د خپلو کورونو نه د سخرګنۍ نه لرې شي. په وړو وړو خبرو باندې دومره مه اور لمبه کېږئ. هغه تا ته داسې ولې ووی، د هغو د دې خبرې سره څه کار دی؟ داسې خبرې مه کوئ. د صلح او صفایۍ کوشش کوئ، امن والا جوړ شئ، شر والا مه جوړېږئ. د دې ځای پورې موږ وکتل چې دا د طلاق رجعي احکامات دي. اولنی طلاق چې دی یعنی واپس کېدو والے طلاق، په دې کې سړی خپلې ښځې ته طلاق وی، بیا د عدت وخت تیر شو، اوس به ښځه کور نه پرېږدي. که په دې دوران کې دا خبره یاد وساتئ، سړی مړ شي نو ښځې ته به په وراثت کې حصه هم میلاویږي، ځکه چې هغه پوره ازاده نه وه. ټیک شوه؟ داسې نه ده چې هغه بیګ راواخلي او کور پرېږدي. د هغه ښځې نان نفقه خوراک څښاک، د هغې جامه پایزار، علاج، معالجه، دا هر څه د سړي په ذمه دي د عدت په ورځو کې. او دا زه د طلاق رجعي خبره کوم. طلاق رجعي کوم یو دی؟ اولنی طلاق او یا دویم طلاق. نو دا ټول احکامات د طلاق رجعي دي چې ښځه به سړی په خپل کور کې ساتي، هغې له به هر څه ورکوي، د هغې خوراک څښاک اوسېدل دا هر څه به هلته وي. هغه به د کور نه وباسي. دا به د کوم وخته پورې وي؟ چې تر څو پورې د هغې عدت دی، چې تر څو پورې د هغې درې حیض نه دي ختم شوي او یا درې طهر. دا موږ په تیر سبق کې ویلي وو. اوس په دې دوران کې د سړي سره څه چانس دی؟ د رجوع چانس. د هغو سره دا چانس دی چې هغه ښځه واپس اخیستی شي. رجوع به څنګه کیوي، څنګه کیږي؟ دا موږ په آیت 228 کې ویلی دی چې هغه څه خبره وکړي یا جسمانی تعلق قائم کړي، د هغې سره به رجوع وشي. صلح او صفایي وشوه، اوس یو ځای شو، روغه شوه، لیکن دا به ولې کوي؟ که د هغو اراده دا وي چې دا ښځه زه د ځان سره ساتل غواړم، او که چېرې داسې اراده یې نه وي، نو چې کله د هغې عدت ختم شي نو بیا دې د احسان په طریقه سره رخصت کړي. ټیک ده؟ امید دی چې تاسو به په دې خبره باندې پوه شوي یې. اوس دا یو طلاق وشو، که په ژوند کې بیا چرته طلاق ورکړو نو د هغې هم دغه یو سیم طریقه ده. لیکن که سړي په خپل ژوند کې په درېیم ځل داسې ویل چې ته ما طلاق کړې، اوس به هغه د عدت وخت د هغو کره نه تېروي. ولې؟ ځکه چې دا اوس د هغو ښځه نه ده. په تیرو دوو رجعي طلاقونو کې دا د هغو کره اوسېده، ځکه چې دا داسې وو لکه سسپنشن پیریډ. نه هغه د هغو پوره ښځه وه او نه پوره طلاق یافته وه، ځکه چې دې ته طلاقي رجعي وایي. او درې طلاق ته طلاقي مغلظه وایي. دریم نمبر طلاق چې دی هغې ته سوایي طلاقي مغلظه. او د دې مطلب دی چې اوس طلاق پوخ شو، دا لفظ د غلیز نه یاد وساتئ. اوس د سړي سره هیڅ چانس پاتې نه شو. د مغل لذا مطلب خراب نه دی، خو دا زو تاسو ته تا د یاد ساتلو دپاره ویم. کو په درېیم ځل سړي ووایي چې ته طلاقه یې په ما، نو اوس به ښځه د سړي کره نه ځي، هغه به ځي د هغې سره د هغو تعلق ختم شو، لیکن عدت بیا هم د هغې وي، یعنی هغه له د چا سره نکاح نه شي کولی د درې هیزه پورې. نو هغه به دا عدت بل ځای تیروي، د پلار کره هم تیرولی شي، د رور کره یا هر ځای چې وي، خو د دې سړي سره د هغې تعلق ختم شو. دا اوس په هغو باندې حرامه ده، اوس یې د دې سره تعلق نه شي کېدی. درېیم طلاق خبر او اوس د درېیم طلاق خبره را روانه ده په آیت کې. او زمون خلق طلاق څنګه ورکوي؟ هغوی ته خدا ولنی دویم بالکل پته نه وي. او چې چا ته وویلی شي چې دا طلاق ولیکه، نو هغه درې ځله طلاق ولیکي، او د دریو ضرورت نشته. که چېرې هغه ښځه پرېښودل غواړي، نو په یو باندې هم پرېښودی شي، د دریو د لیکلو هیڅ ضرورت نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې او د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې په اولنی دوه کال کې چې چا به درې ځله طلاق په یو وخت ورکړل، نو هغه به یو طلاق شمارېدو. که څوک سل ځله هم ورکړي چې طلاق زه تاله سل ځله طلاق در کومه، نو هغه به سل ځله نه شمارېږي، هغه به یو ځل شمارېږي، ځکه چې هغه په یو موقع ورکړی دی. ځکه ما په مرتان لفظ باندې دومره ډېر زور ورکړو چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. د حضرت عمر رضی الله عنه په ورځو کې خلکو دا شی ډېر زیات کړی و چې هغوی به په یو وخت کې درې ځله طلاق ورکول شروع کړل. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې دا صحیح کار نه دی، داسې مه کوئ. ګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې به یو طلاق ورکړی کېدو، لیکن یو ځل یو کس درې طلاق ووی. او چې هغه کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره غصه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې ودرېدو او ای فرمایل چې زما په موجودګۍ کې او د الله تعالی د کتاب سره تا دا لوبه شروع کړه، زه لا په تاسو کې موجود یم او تا دا شی شروع کړو چې تاسو زما د مخې د کتاب الله سره لوبې شروع کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دومره غصه ورغله چې یو سړی ودرېدو او ای فرمایل چې یا رسول الله، ما پرېږده چې زه دا سړی قتل کړم. یعنی هغوی یو داسې کار وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی دومره غصه وروسته. نو د دې نه پته لګي چې دا نمونه خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې نه وې. په یو روایت کې راځي چې د روکانه چې هغه خپلې ښځې له درې ځله طلاق په یو وخت کې ورکړی و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس کړی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څنګه دې طلاق ورکړو؟ هغوی چې درې مې په یو وخت ورکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه لاړ شه او رجوع وکړه، ستا یو طلاق شو. دا روایت په ابو داود، ترمذی او دارمی کې دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې، ځکه چې داسې خبره ډیره عام شوه، نو هغو د تعذیر دپاره، تعذیر وایي د ضرورت مطابق یو قانون جوړ کړو. هغو په هغه ورځو کې د سختۍ کولو دپاره یو قانون جوړ کړی و چې ټیک ده چې که درې طلاقه ورکوي، نو زه درې طلاقه به وشي بیا زه او په جړه باندې جاړه، بیا به درته سزا هم میلاویږي، کوړۍ به درته هم میلاویږي، او بیا بل څه صورت نشته چې تو حلاله وکړې چې د خپلې ښځې د بل سره واده وکړې. نو هغه د دې څیز د ختمولو دپاره دا کار شروع کړی و او بیا خلک منع شوي هم و، لیکن دا د هغه وخت ضرورت و، ځکه چې داسې کېدل. نو هغه د یو سزا ورکولو دپاره داسې وکړل. سوپرمننت قانون نه و، مستقل قانون نه و. نو هغه ټول صحابه راغون کړو او د هغوی په رضامندۍ سره یې داسې وکړل چې چونکې دوی داسې کوي، نو د سزا ورکولو په تور یې دا قانون جوړ کړو. لیکن د دې سره د الله په قانون کې چینج نه راځي. مخکې خبره په سو را روانه ده چې کله څوک درې طلاقه ورکړي، یعنی درې ځلې په خپل ژوند کې طلاق ورکړو، نو اوس هغه څه کولی شي؟ مونږ خو الطلاق مرتان، یعنی د دوه طلاق رجعي خبره خو وای، او اوس چې په درېم ځل وایي نو څه به وي؟ کچرې خلکو په یو وخت درې طلاقه ورکول چې طلاق طلاق طلاق، نو بیا خو د اولنی او دویم طلاق د خبرې ضرورت پاتې نه شو. نو دلته مونږ ته د دې خبرې نه دا پته لګي چې د اولنی او دویم طلاق جدا قانون دی او د دریم طلاق جدا قانون دی. فإن طلقها، اوس که دریم طلاق ورکړی شي، نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې په آیت 229 کې د طلاق رجع خبره ده، او په دې آیت کې د کوم طلاق خبره ده؟ د طلاق مغلظه. د دې طلاق نه پس بیا بنده نشي میلاوی دی، دې ته طلاق باین هم وایي، او د باین مطلب دی جدایی. د دویم طلاق رجع د عدت نه پس هغې ته هم باین ویلی شي، چې یعنی اوس هغوی نشي میلاوی دی. او یو بله خبره، کچرې په طلاق رجع کې د عدت وخت تیر شو، نو بیا به څه کیږي؟ خو یا یو طلاق رجع وي او یا په ژوند کې دویم طلاق رجع ورکړی وي، اوس عدت هم تیر شو، میاشتې تیرې شوې، کال تیر شو، اوس سړی خفه دی چې زما ښځه خوښه ده، اوس زه څه وکړم؟ بیا هغه د دې سره دوباره نکاح کولی شي. د هغې آیتونه هم مخکې را روان دي، لیکن اوله مونږ ګورو چې که څوک درېم طلاق هم ورکړي نو څه به کوي. فإن طلقها فلا تحل له، کچرې هغه ورکړي دې ښځې له طلاق، فلا تحل له، نو نه دي حلال د هغه دپاره. د چا دپاره؟ د خاوند دپاره. من بعد، د دې نه پس، حتى تر دې چې تنکح زوجا غیره، هغه ښځه نکاح وکړي د دونه علاوه، یعنی د دې سړي نه علاوه د بل چا سره نکاح وکړي. یعنی اوس که درېم طلاق وشي او ما تاسو ته ووایي چې هغه اوس د کور نه تلی ده، هغه اوس عدت د دو کره نشي تېرولی. د دې سړي په ذمه د هغې نان نفقه نشته، بیا هم د هغې نه څیزونه واپس نشي اخیستی. اوس هغه لاړه او سړی پیمانه دی چې دا مې څه وکړل، اوس دې هغه واپس اخیستل غواړي، نو هغه نشي اخیستی. اوس به مونږ ګورو چې دې هغه څنګه اخیستی شي، ولې په ژوند کې بیا چرته هم واده نشي کېدی؟ ها، کېدی شي، په یو صورت کې کېدی شي چې د دې ښځې بل ځای چرته واده شوی یي او هغه سړی یې بیا پرېږدي، او که هغه سړی یې هم پرېږدي، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، نو بیا په هغوی باندې څه ګناه نشته که هغوی دواړه رجوع وکړي، یعنی دوباره نکاح وکړي. ان ظنا، لیکن شرط دا دی چې هغوی دواړه پوه شي. ان یقیما حدود الله، چې هغوی به د الله تعالی حدود قایموي، هغوی به خپلې ذمهداری او حقوق پوره کوي، نو بیا هغوی یو ځای کېدی شي. ګنی نه، ټیک ده، پوه شوې په دې خبره؟ د فإن طلقها چې کومه خبره ده، نو دا د دویم خاوند خبره ده، او هغه هم چې دویم خاوند هم طلاق ورکړي. نو هله، او د دې دپاره چې نن خلکو کومې طریقې جوړې کړې دي د دې شرط د پوره کولو دپاره، الله دې معاف کړي. دومره حرام کار دی دا چې سړی طلاق ورکړي او اوس سړی او ښځه وایي چې مونږ دوباره واده کول غواړو. اوس سړی ډېر پریشانه وي، اوس څه کوي هغه؟ وګورئ، په دې کې ډېر غټ اختلاف دی د علما، چې درې طلاقه به یو شمارېږي او که هغه به درې شمارېږي. یعنی طلاق طلاق طلاق چې کله سړی وایي، نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبره کړې ده چې د درې طلاقونو مطلب دی درې طلاقه دي. نو زموږ په ملکونو کې درې ځله طلاق طلاق ویلی شي او د هغې نه پس بیا دا کېږي. اوس هغه خاوند د هغو سره د رجوع وخت شته دی نه؟ نو دا 229 آیت خو هسې ختم شو. هغوی وایي چې ستا خو حق ختم شو، او هسې هم خلک درې ورکوي، د دې نه کم خو څوک ورکوي نه؟ نو دا خبره خو هسې ختمه شوه. اوس هغوی څه کوي؟ هغه خپله، یعنی هغوی خپله اکس وایف چې ده، یعنی کومه تېره ښځه چې وه هغه چې ده، هغه اوس ښځه پاتې نه شوه. نو هاغوی بیا چرته په مولوی صاحب پسې ګرځي چې د هغو نه تپوس وکړي. هسې هم نن حلاله کولو واله مولوی موجود دي، هغوی حلاله کوي. هغوی څه وایي چې مونږ له دومره پیسې راکړئ نو د فلاني سره به وکړو مونږ حلاله. دوه ورځې د هغه سړي ښځه شي، هغه به ورله طلاق ورکړي، نو بیا به واپس تا ښځه شي. نو دا دومره قبیح عمل دی، دا دومره خراب عمل دی، دا دومره حرام کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې حلاله کول واله او چې څوک یې کوي، یعنی چې څوک د هغې ښځې خاوند جوړ شي په دې شرط باندې چې دوه ورځې پس به زه دې له طلاق ورکومه، په دواړو باندې لعنت دی، لعنت دی په هغوی. یعنی هغه کوم سړی چې د حلالې انتظام کوي او هغه سړی چې د دوه ورځو خاوند جوړ شي، په دواړو باندې د الله تعالی لعنت دی. او ګورئ دا څومره عام عمل دی زموږ په علاقه. او دلته څه ویلي کیږي؟ دلته خو دا ویلي کیږي چې که داسې چرته وشي، هسې خو هغوی چرته هم نشي ملاوېدی. یعنی چې څوک درېم طلاق ورکړي نو هغه بیا د هغه ښځې سره چرته هم نشي وادو کولی، لیکن بیا هم چانس شته که چرته داسې وشي چې ښځه بل ځای وادو وکړي، یا هغه سړی مړ شي او یا چرته هغه طلاق ورکړي، نو اوس دا د مخکینی خاوند سره بیا وادو کولی شي. لیکن د دې نه علاوه بل داسې صورت نشته. د دې نه یو بله لوبه جوړول چې د دې طریقه دا ده چې زر زر وله بل وادو شي او بیا یې په هغو باندې پرېږدي چې دا بیا د هغو خپل خاوند سره وادو وکړي. دا خو هغه خبره شوه لکه څنګه چې بني اسرائیلو به د هفتې په ورځ میان نیول، یعنی د سبت د هغوی چې کوم سبت و، چې هغوی ته فرمایلی شوي وو چې میان به نه نیسئ، نو هغوی څنګه هغې له بهانې وکتې. نو دغه شان دوی هم ځان له دا طریقه جوړه کړه. او د دوی څه خیال دی چې دا جایزه شوه؟ او د دې تاسو لږ شان سوچ وکړئ چې الله تعالی به څنګه داسې قانون ورکړي چې درې ځله یو سړی داسې کار وکړي او بیا په حلاله پسې ګرځي. نو بیا خو د دې آیت نمبر 229 چې په طلاق رجعی باندې دی، د دې خو بیا د سره ضرورت نه وو، او بیا د آیت 228 هم ضرورت پاتې نه شو. نو الله تعالی هغه قانون را کړی دی چې په هغې کې انصاف دی، چې کوم سنس جوړوي. که څوک په غصه کې زر ځله هم وایي طلاق، نو هغه به یو شمارېږي، او بیا که چېرته په خپل ژوند کې دوباره ورکړي نو هغه به دویم شي. چې په یو مجلس کې چې څومره ځله هم هغه ووایي، نو هغه به صرف یو طلاق شمارېږي، ټیک ده؟ او که هغه په ژوند کې په دویم ځل باندې طلاق ورکړي، هغو له ټول عمر عقل رانه شي او هغو ته پته وي چې زما لوړي دوه چانسز ختم شوي دي، او هغه خپل اخري چانس هم بایلي. نو بیا خو د هغو دپاره خو داسې په کار ده کنه چې هغو ته بیا دا ښځه دوپاره واپس میلاو نه شي، ځکه چې تو داسې نشی کولی چې ټول عمر به طلاقونه ورکوې او رجوع به کوې بیا به طلاقونه ورکوې. نه، بس نه، داتس ایټ ناو، دغه پوره ده. که اوس دې په درېیم ځل ورکړو نو بیا دا ښځه ازاده ده، دا ستا جایداد نه دی چې هغه به ستا سره اوسي. او بیا به ته وایې چې نه، دا خو ما په غوسه کې ورکړی و. نه نه نه نه، زه خو پوه نه شوم، نه تا جبه چلوله ځکه ما داسې ووې. نه، د طلاق معامله ډېره د اختیارتیا ده، دا داسې نه ده، ځکه وفرمایلی شو چې که درېیم طلاق یې ورکړو نو اوس ښځه دو ته نه شي میلاوېدی. اوس ټیک ده که چېرته په ژوند کې بیا دو ته چانس میلاو شو د هغې ښځې سره د نکاح کولو، لیکن څومره چانس د دې خبرې کیدی شي چې ښځه دې دوباره واده شي او بیا دې هغه پرېښودی شي، نو بیا دې واده کړي. دا خو نه دي ویلی شوي چې دا پلان کړی. الله تعالی به ولې داسې طریقه رالیږي؟ داسې کارونو کولو سره موږ په خپل دین پورې مذاق جوړ کړی دی. چې اوس طریقه څه ده؟ چې اوس دا طریقه ده او تاسو داسې کوئ، خلک بخاندي چې دا لاسو خبره ده، د دې خلکو غیرت څه شو؟ دا خو د شرم خبره ده. ولې الله تعالی د بې حیايۍ حکم ورکوي چې دا قسمه طریقې خلکو ته خیالي کیږي؟ دا خو طریقه نه ده خیالي شوې، دا خو هسې ویلی شو چې دا ښځه اوس چرته هم دغه سړي دپاره نه ده حلاله، صرف په یو صورت کې که چرته داسې وشي. نو بیا او موږ ترې څه جوړ کړو؟ چې اوس د حلالېدو طریقه دا ده، اوس هغه اولنی خاوند دې له سړی ګوري، یعنی د دې هغه اولنی خاوند چې دی هغه اوس دې له سړی ګوري چې زه دې له څوک وګورم. او بیا په هغې کې دا هم شرط دی چې داسې نه وي چې خلک دا کار شروع کړي. اوس کو بل فرض د دې خزي دویم وادو شي چرته د بل سړي سره، د هغو سره به د دې تعلق قایم شوی وي، او چې بیا هغه طلاق ورکړي نو هله داسې نه ده چې دا به په پلاننګ سره کیږي چې نن به زه هسې وادو کړم او سبا له به یې فارغه کړم. تعلق به سره نه وي قایم کړی او هسې کاغذي وادو کړي او په پیپر یعنی کاغذ باندې به له طلاق ورکړي، نو داسې نه ده. د هغې سره خاوند ته اوسېدل دي. او یو صحابیه راغلی وه رضی الله عنها، او د هغې په یو ځای کې طلاق شوی و، هغې بل ځای وادو کړو، او بیا هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې په دې سړي کې خو هېڅ هم نشته، نو اوس زه د دونه طلاق غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تو اولنی خاوند لځې؟ هغې وی چې ها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې نشي کېدی چې تر څو پورې د هغو ستا تعلق نه وي قایم شوی. او دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی، یعنی داسې ښځه اولنی خاوند له نشي تلی تر هغه وخته پورې. داسې نه ده چې بنده پلاننګ وکړي او کاغذي وعده وکړي، نکاح هم په کاغذ وکړي او طلاق هم په کاغذ باندې وکړي، دا بالکل ناجایزه ده. او دا تاسو طریقه نه خیالي کیږي چې د واپس لو دا طریقه ده، ځکه چې دا د الله تعالی طریقه نه ده. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو سړی په غصه کې ښځې له درې ځله طلاق ورکړي، نو قصوروار سړی دی او که ښځه ده؟ ها، نو بیا ښځې ته ولې د هغې سزا میلاو شي چې د هغې وادو چېرته بل خوا وشي، هغه سړی هم د دې سره تعلق ساتي او بیا واپس دوله راشي؟ دا څومره غټه سزا ده د یوې ښځې دپاره. ولې هغه د دې سزا حقداره ده؟ الله به ولې داسې سزا ورکوي؟ داسې هېڅ نشته چې د هغې حل الله تعالی ورکړو. نه، حل یې نه دی ورکړی. هسې ویلې شوي دي چې داسې کېدی شي.